یو ځل بیا خراغله ستاسو مشال رادیو ته وغواګیاست. دا محل په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. په دې خبرونه کې به زه په امیر ساحل در سره یم، او د خبرونو په برخه کې به در سره مجید بابری د دواړو لوري هرکلی ومني. په دې خبرونه کې به د اسامه بن لادن د وژنې په اړه باندې مفصل معلومات درته درکو. خو د دې ترڅنګ نوې تازه خبرونه چې راغلي، لکه په کراچۍ کې دا خوډب سلسله روانه ده، په هغې هم رپورټ لرو، او یو موږ او متلونه اونیزه خبرونه به هم در خپاره کړو. خو تر هر څه له مخکې مجید بابر د تل په څیر له خبرونو سره.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د خوډب په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان مړه او 2 څلوېښت ګاډي سوځول شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ویلي دي چې د اسامه بن لادن د وجلو عملیات امریکا په ځانګړي توګه کړی دي، پاکستان پکې نه و شامل. د پاکستان په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 14 وزیران شامل شوي دي. نن به اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ غونډه کیږي. د شام په خار دره کې امنیتي ځواکونو 10 مظاهرچیان وجري او 1500 نور یې نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او خوډب پیښې روانې دي. تیر مازدیګر راهسې د ښار په بیلابیلو برخو کې د متحده قامی مومنټ سیمه ییز مشر فاروق بیگ په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو تیره شپه 2 څلوېښت ګاډي هم سوځول شوي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ښار په ځینو سیمو کې قهرجنو خلکو گاډو ته اور واچو. د کراچۍ ترانسپورت اتحادیې مشر محمود شاه افریدی مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه سوځول شوو 2 څلوېښت گاډو کې 30 د سورلو بسونه سوځول شوي دي. د کورنګۍ پولیس وایي چې دا خوډب په دغو پیښو کې په یاده سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ډمپر گاډي ته د اور اچولو وروسته د هغې ډرایور هزار خان او کلینر عبدالرزاق په ډزو ووژل. د ژغورنې ادارې په وینا د ښار په پاک کالونی، جیل چورنګی او تاریخ روډ سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې ښځې په شمول 3 نور کسان وژل شوي دي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د اسامه بن لادن د وجلو په عملیاتو کې پاکستان شامل نه و، بلکې دا عملیات په ځانګړي توګه امریکا کړی دي. ښاغلي زرداری دا خبره په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې په خپل یو مقاله کې لیکلې ده. ښاغلي زرداری دیتوي چې د القاعده شبکې د مشر پاړه پاکستانی چارواکو ته هیڅ معلومات نه و، خو اوس چې د اسامه د مند لاړو نو دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د 13 کالو د مرګلتیا نتیجه وه. بلخوا په امریکا کې د سینټ د پوځي چارو د کمیټې چیرمین سینیټر مارک لیون اسوسییټډ پریس خبرې ایجنس ته ویلي دي چې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې به د اسامه بن لادن د اسلام آباد نه د 100 میلو په فاصله د اوسېدو جواب ضرور ورکوي. د سینټ د کورنۍ امنیت د کمیټې چیرمین سینیټر جوزف لیبرمین یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي دي چې پاکستان نه به د اسامه بن لادن په اړه وضاحت ضرور غوښتل کیږي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي دي چې په دې اړه به پلټنه کیږي. د پاکستان په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند وفاقي وزیران شامل شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه انیس اجمل راکوي.
ولسمشر آصف علي زرداری تیر ماښام د مسلم لیگ کاف 14 وزیرانو نه حلف پورته کړ. د مسلم لیگ کاف وغړو د مرکزی وزیرانو په حیث حلف پورته کړ، په کوم کې چې چودھری پرویز الہی، فیصل صالح حیات، غوث بخش مہر، امیر مقام، انور چیما، چودھری وجاہت او ریاض پیرزادہ شامل دي. دغه سي د مسلم لیگ کاف وغړو د مملکت وزیرانو په حیث په کوم کې چې سردار بہادر خان، رانا زاهد توصیف، شیخ وقاص اکرم، سردار شاہ جہاں یوسف، رضا حیات حراج، اکرم مسیح او خواجہ شیراز شامل دي.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې اترې کیږي. د غونډه چې مخه د درې واړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول، د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د یو بل مرسته کول او افغان طالبانو سره د مفاهمت د خبرو اترو جاج اخیستل دي. د دې غونډې قربانه به د پاکستان د خارجه چارو وزیر مملکت میرمن هینا ربانی کروي. د افغانستان په نمائندګۍ به دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د امریکا په نمائندګۍ به د پاکستان او افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی مارک گراسمن شرکت کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سلور ودانه سرکاري دوران د فرانس سرخار پیرس ترسي خاغلی ګیلانی په دې سفر کې ولسمشر نیکولس سرکوزی او وزیر اعظم فرانکویس فیلن سره هم ویني. د خاغلی ګیلانی د دې سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی او اقتصادي اړیکو ته وده ورکول دي. تمه کیږي چې د دې دورې په پای کې به د پاکستان او فرانس یو ګډ اقتصادي کونسل اعلان کولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی دی چې د قومي یووالي د جذبې له کبله امریکا د دې جوګه شوې چې اوساما بن لادن یې ووجلو. د شام د پوز ویان ویلی دی چې د اتوار په ورځ په دره ښار کې امنیتي ځواکونو لس تنه وجلي او 1500 نور یې د کور په کور تالاشۍ پر مهال نیولی دي. په دره ښار کې ځایي خلکو د ولسمشر بشار لسد د واکمنۍ په ضد مظاهرې پیل کړي دي. تر دا مهال په دغه مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 1500 کسان وجلي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. مجید باور درورول او په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په کراچۍ کې دا خوډب پیښې شوې دي. تاسو زموږ د ټولو خبرونو نور تفصیل تبصرې تجزیه او ویډیوګانې او غږونه په زموږ ویب پاڼې www.mashalradio.com هم موندلای شئ. په کراچۍ کې د خوډب په پیښو کې کسان وژل شوي او موټرو ته اور ورته کړل شوی دی. د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وژنه نړیوال خبرګونونه راغلي دي. په پاکستان کې څېړونکي وایي د اسامه بن لادن وژنه به په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي ځکه چې هلته د حقانی ډله موجوده ده.
امریکی غټه یره په شمالي وزیرستان والی سره د حقانی ګروپ د ډلې په دغه سیمه کې مضبوط ځایونه مقامی خلکو وته حمایت.
د جلوزو په کیمپ کې د باجوړ کډوال ماشومان په خونځي کې زده کړې کوي.
د حکومت ته دا درخواست چې موږ خپل باجوړ ته واپس ولېږي. څنګه خونی ترل ته ډېر زیات حالت خراب دي. ساکیم خلکوي چې زی باجوړ ته.
په پېښور کې په افغاني سکولونو کې د سولې لپاره د لوبو سیالۍ شوې دي.
په تیر کال اگست کې په افغاني مکتبونو کې شروع شوی و. دې ځله زموږ پروګرام په امن باندې چې موږ باید امن راولو په کلاس رومز کې په کمیونټیز کې.
دا او نور رپورټونه سره د موږ مو متلونه او نیز خبرونه به در خبره کړو له مشال رادیو سره اوسه. ورزو د دې محل تازه او نوی خبر ته چې د کراچۍ خبر دی. د سند په مرکز کراچۍ کې د اخو ډب او تاوتریخوالي پیښې روانې دي چې لکبله په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوي او په ټول ښار کې 240 موټرو یا ګاډو ته اور ورته کړل شوی دی. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ سیمیز مشر فاروق بیگ هم وژل شوی دی. په کراچۍ کې تیر کال هم د ټول کال پر حال وخت تر وخته د هدفي وژنو سلسله روانه وي چې کله سیاسي بڼه لرلې کله مذهبي او ګروهي او کله هم نسلي بڼه لرلې. د دې لپاره په کراچۍ کې بیلابیل وختونو کې پلټنیز عملیات هم وشو خو مسله نه حل کېده. په دې اړه باندې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی رپورت را لیکدولې دی.
خار کې د بدامنۍ پیښو وروسته له هغې زور ونیو کله چې د کورنګۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو 40 کلن فاروق بیگ ووجلو. د ایم کیو ایم سرچینې وایي چې وجل شوی تن د دوی د ګوند د تنظیمي کمیټې غړی و. د فاروق بیگ د وژنې وروسته نامعلومه وسلوالو د خار په صدر بازار، طارق روډ، کارادر، لیاقت آباد، شارع فیصل، ملیر او یو شمیر نورو سیمو کې هوایي ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړای شول. د خار په ځینې سیمو کې قهرجنو خلکو گاډو ته اور واچو. د کراچۍ ترانسپورت اتحادیې مشر محمود شاه افریدی مشال رادیو ته ویلي دي چې 13 شپه سوزول شوو 240 گاډو کې 30 د سورلو بسونه سوزول شوې دي.
پرون مونږه تقریبا 12 گاډي سوزولي دي. تقریبا اوسه پرې کومه ماته اطلاعات نو تقریبا 22-23 گاډي دي مور اوسه پرې وسوزول. خو دا مختلفو علاقو کې سوزولي دي او دا ډېر عام د جلتې څنګه کروي شوی دی. ولې په ګڼټو کې دا مدد دي موږ تقریبا 2-3 غاړي وسنی دل او اوس افوري مدد نه غو خلاف کروینه کی دا د شهر دا بدمشان حکومت دی غاړي سوزي یا خلک مړی او خلاف کروي کیږي نه حکومت شته نه رینجر ولاړ وی پولیس ولاړ وی هغه موجود موږ غاړي سی
هل تبیا د کورنګي پولیس وای چې دا خوده په دغه پیخو کې په یاد سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ډمپر غاړي ته د ور اچولو روستا د هغه ډرایور هزار خان او کلینر عبدالرزاق پډزو او وجل د ژغورنې ادارې په وینا د خار په پا پاک کالونی جیل چورنګي او طارق روډ سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې خزې په شمول درې نور کسان وجل شوې دي. کراچۍ خار کې وخت په وخت د هدفي وجنو او اخوډه پیښې رامنځته کیږي، خو په دې وروستیو کې د دغې پیښو سم د سروستا په لویه پیمانه ګاډي سوځول کیږي. تیره ورځ هم د ام کیو ایم ډلې د پخواني ایم پی ای لیاقت قریشي د وجنې وروستا د دغه ګوند لخوا د اعلان شوي ماتم په ورځ د سورلو 12 ګاډي سوځول شوي وو. تیرو دو ورځو کې د ښار په مختلفو برخو کې د 500 څخه زیات ګاډي د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د کراچۍ ترانسپورت اتحادیه د مشر په وینا سوځول شوو ګاډو کې 15 د سورلو بسونه دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې زیاتره پښتانه د ترانسپورت کاروبار کوي او د سورلو بسونه د پښتنو دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اسامه بن لادن د القاعده مشر تیره ورځ د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې هغه مهال ووژل شو چې امریکایي ځانګړي ځواکونه دلته د شپې راغلي ول او د شپې تقریبا رپورټونو تر مخه 40 دقیقې عملیات وکړل او هلته یې اسامه بن لادن وواژه. اسامه بن لادن د پاکستان په یو داسې ښار کې وژل شوی دی چې هلته ډیر ښوونځي دي. د پاکستان ملټري اکیډمي کاکول هم ده چې په افغانستان کې ورته حربي ښوونځی ویل کیږي، او د دې ترڅنګ دلته نور داسې ښوونځي هم شامل دي او دا ډیر ښایسته سیمه ده او دلته سیلګري هم ډیر راځي. په ایبټ آباد کې زموږ خبریال فواد علي شاه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. فواد علي شاه، په ایبټ آباد کې اوس مهال صورتحال څه دی؟
احتباد کی پامیر زدا ٹائم پا کاکل روڈ باندھے والا اڑن کا تاس دا وازن اور دے شی گا روان دی خلق خپل کارون تر روان دی او پرون کو پولیس او فوجیان چې دې چوکې په دې روډ باندې ځای تر ځای ځای په ځای جوړی کړی وي. اوس هغه چوکې لري کړی شوی دي. صرف اسامه بن لادن چې په کوم فوج تړلې شوی و هغه کور او هغه گلی تر څه پورې بند ده. هلته نه عام ولس ته تلو اجازت شته او نه کوم دا بریالان چې دي څوک د ورځپاڼو یا ټي وي چینلو د پاره کار کوي هم د تلو اجازت نشته دی. او پولیس چې دی هغه د دې کور نه لرې ولاړ دی. څوک چې د بلال ټاون ته ننوځي کوم ځای چې دی لاره چې د بلال ټاون طرف ته تلو والا هغه چیکینګ کوي.
صحیح فواد علی شاه، تاسو پرون هم ټول ورځ په ایبټ آباد کې تیر کړه او نن هم عملته موجود یاست. په ایبټ آباد کې په دغه کمې ځکه چې عملیات شوې دي، هلته خلک څه وایي؟ د خلکو دریس څه دی دغه پیښې په اړه؟
امیر تا ترسو پورې چې دا راي ده چې دا خو شو یا بد شو نو خلک په کولاوه څه خبره نه کوي. ډېر خلک تر اوسه پورې نن دا دویمه ورځ دا منلو ته تیار نه دي چې آیا دا کوټ کې اسامه بن لادن او دا خاندان څوک وو. او ځینې خلک وایي بیا چې دا خو شوه چې دا ماده ختمه شوه چې اوس به پاکستان کې امن راشي. دا کومې ترقي دا وایي چې پېبې دا به نه کېږي. او ډېر خلک پکې دا وایي چې دا
مسلمان څنګه پروت دی او دلته خلک څه وایي چې د دې کور نه به څوک راوتل او چا سره به خبرې کولی؟
دا کور چې کوم دی دا پروت دی په پاکستان ملټری اکیډمۍ کاکول روډ باندې. دی ته پی ایم اے روډ دلته کې ویلی شي. په پی ایم اے روډ خاص خبره دا ده چې دلته کې ټول اوسېږي افسران یا ریټایرډ شوي او یا کوم چې اوس لګیا دي په پوسټ کې. او بل دلته کې د پاکستان مالدار ترین خلکه هغوی دلته کې بنگلې جوړې کړي دي، کورونه یې جوړ کړي دي. کاروباریان و خلکو کورونا جوړ کړي د گرمی په موسم کې دا مئی جون جولای دا موسم چې دی دې کې دلته کې سیل دپاره راځي او د ګرمو سیمو نه چې دی دلته کې راځي دلته کې درې څلور میاشتې تېری وځي. بل په دکه روډ باندې چې لاړ شي د اسامه بن لادن چې کوم ځای کې مړ کړی شوی دی دا د پاکستان اکیډمۍ کاکل نه چرته کې چې دا فوجیان ټرینکی کې دا نوي چې کوم افسران والی گئی فوج کې هغه دلته کې ټرینکی کې دوه کاله ټریننګ ورکولی شي او د نن نه یو څو ورځې پیله چیف آف سټاف جنرال اشفاق پرویز کیانی هم راغلی وو او دلته کې انعامونه یې ورکړي وو دا کوم افسران خپل ټریننګ پوره کړی وو هغوی ته.
او خلق
دی کې غټه خبره دا ده چې دا تقریبا سه نیم کیلومتره فاصله باندې دی. بل د پاکستان بلوچ رجمنت چې دی هغه د دلته نه دوه نه تر درې کیلومتره فاصله باندې دی هغه دلته کې دی.
صحیح. او کپلند تو غره ته وای فواد علی شاه چې خلک دلته سوای خلک چې د دغه کور نه څوک راوتل او لچا سره لیدل دا سه دی په باره کې خبره کوي
دغه کور چې کوم شي دوی دغه په باره کې ځای خلکو سره ترسو زما پر شي دا وای چې هغه خلکو ته ویل چې دا مردانیم او دا ټول چې دا زما دی او دلته کې په یو شور کلچس موټر کې به بهر فلو راتلو صرف به تنور ته چې دی روټۍ ته چې کوم ټیم ته راغو نو دا مولي والا باغه لیدو نور باغه ډایرکټ په ګاډي کې فلو راتلو او د دې کور نه دا و نور څوک نه دی راوچی پامیر.
صحیح. او جهان مننه فواد علی شاه موږ سره د ټلیفون په کار خو فواد علی شاه زموږ خبريال دی دا محل په بټ آباد کې موجود دی او له هغه ځایه د اسامه بن لادن د وژل نورسته په صورت حال باندې خبرې کولې. تاسو د موټرو غږونه هم واوریدل چې لته او فواد علی شاه هم دا خبره وکړه چې ژوند عادي حالت ته راستون شوی دی هلته خلک په خپلو کارونو کې بوخت دي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست. په نړۍ کې زیاتره سیاستوالو او حکومتي مشرانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې هرکلی کړی دی خو اسلام پاله سخت دریځ ډلو بیا پر خپلو پاڼو اعلانونه خپاره کړي دي چې د نوموړي د وژنې بدل به اخلي. په دې اړه له واشنگټن ډي سي د مشال ریډیو خبریال هارون باچا رپورټ راستولی دی.
که یو پلو د غربي نړۍ هوادونو په ټولیزې توګه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژنه د خوښۍ څرګندونې کړي نو بل پلو بیا اسلامي سخت دریځ ډلو هوټ خودلی چې د لویدیز پر ضد جهادي سرګرمایو ته په دوام ورکولو به د خپل مشر د وژنې بدل واخلي. رایټرز خبر ایجانس په خپل رپورټ کې په یو شمیر عربي ژبو انټرنیټي ویبپاڼو او فورمونو د خپرو شویو پیغامونو حواله ورکوي چې په ترڅ کې صدر اوباما او د هغه پلویان په ناوړه القابو ستایل شوي او ورباندې غږونه شوي چې د خپلو کړنو حساب ورکولو ته تیار ووسی. په عین حال کې د امریکا صدر براک اوباما د واشنگټن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکایانو لپاره یو له نیکمرغه پیښو څخه وبلله او زیاته کړه چې د نوموړي په لمنځه تللو سره به نړۍ د دې د اوسیدونکو لپاره په یو غوره او محفوظ قرارګاه بدل شي. نوموړي د امریکایي قوم د ټینګ عزم او یووالي د څرګندونو په ستاینه کولو سره هوټ ښکاره کړل چې په وینا یې امریکایان کوم یو کار پسې شي نو هرومرو خورول کامی ترانے ویلے دا هاغ خلق دی چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې په ژوند کولو ویاړ کوي. په ورته وخت کې د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن هیله څرګنده کړه چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو سره به د هغو کورنیو د درد لږ ډیره مداوا شوي وي چې د القاعده د ترهګر فعالیتونو له کبله وګړي قربانیان شوي دي. نوموړي تیره ورځ هم په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د استخباراتي سفارتي او امنیتي مامورینو د مړانې په ستاینه کولو د القاعده شبکې د مشرتابه د لمن زوړلو په لړ کې د پاکستان د همکاریو یادونه هم وکړه چې ویل
cooperation with Pakistan.
پاکستان سره د همکارۍ پترس کې مونږ اوتوانیدو بن لادن ته او هغه انګړن ته ورسو چرته چې هغه پټ شوی و. د راتلونکي لپاره مونږ د دغو همکاریو د لا پیاوړي کولو عزم کوو، کومې چې به یوازې د حکومتي ادارو ترمنځ نه وي. دا همکاری به د متحده ایالتونو او د پاکستان د ولسونو ترمنځ وي. میرمن کلنټن هم دغه راز واضح کړه چې که څه هم د اوسامه بن لادن وژل کېدل موږ د خپلې یوې سترې لاسته راوړنې په توګه نمانځو، ولې زیاته کړه چې د القاعده شبکې د بیخ وستلو په لړ کې موږ خپلې شریکې هلې ځلې باید لا پسې ګړندی کړو. نوموړی په طالب وسلوالو هم غږ وکړل چې نویو حالاتو ته په کتنې د ځان لپاره په غوره کړې تګلاره باید له نوي سره سوچ
وکړي.
زموږ پیغام د طالبانو لپاره هم دغه دی، بلکې نن تر بل هر یو وخته زیات اوچت او روښانه دی. او هغه دا چې تاسو موږ له ماتې نشئ راکولی، ولې یو انتخاب ضرور کولی شئ تر څو القاعده سره د اړیکو په پرې کولو د یوه سوله ییزه سیاسي پروسس برخه جوړ
شئ.
د امریکا خارجه وزارت د القاعده د مشر د وژنې په غبرګون کې د تاوتریخوالي ممکنه پیښو ته په کتنې د یوې اعلامیې په خپرولو په ګرده نړۍ کې میشت امریکایي اتباع خبردار کړي سو د سفرونو او خپلو ورځني کارونو د ترسره کولو پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. بلې خواته د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي او د استخباراتي چارو د کمیټې مشر مایک روجرز خبریالانو ته وویل هغه واړه شواهد لري سو نړۍ قانع کی چې وژل شوی تن هم اوسامه بن لادن دی. نوموړي زیاته کړه چې د اوسامه بن لادن د تدفین مراسم د اسلامي اصولو په رڼا کې ترسره شوي، ولې مړی ورلا په سمندر د ډوبولو خبرې ته په اشاره کول وویل چې څوک یې دې ته پرې نه خودل په سلی ورلا مزار جوړ کړي. خاغلی روجرز وړاندې وویل د اوسامه بن لادن د پاکستان په خاوره وژنې یو لړ پښتنې راولاړې کړي چې د دغه هیواد د حکومت مخې ته به کېښودې شي. زه نه غواړم ګمان وکړم چې پاکستان حکومت ته په دغه ځای کې د اوسامه بن لادن د موجودیت په اړه خبر وو او کنه. موږ به دا سوالونه وپوښتو. زما په فکر امریکایان حق لري په دا خبر شي. زه به غواړم چې معلوم کم هغوی ته څومره معلومات و. بل لوري ته د هند حکومت هم د خیبر پختونخوا په بیټ آباد کې د اوسامه په وژنې د خوښۍ اظهار کړی، ولې ورسره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پناه ځایونو د له منځه وړلو په خاطر په دغه هیواد فشار سیوا کړي. د هند د خارجه وزارت ویان وشنو پرکاش تېره ورځ په نوې دهلی کې خبري غونډې ته وویل د ترهګرۍ په مسله د کابو بیا موندلو په لړ کې د نړۍ په ګډو کوششونو کې باید کمی را نشي چې په ترڅ کې زموږ په گاونډ کې ترهګرو ته ورکړل شوي پناه ځایونه هم باید له منځه یوړل شي. د اوسامه بن لادن په وژل کېدو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په خبرو کړیو خپلو اعلامیو کې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا دغه وروستۍ هڅې ګټورې وبللې چې په راتلونکي کې له دغه کمپین سره د لا زیاتو مرستو کولو ژمنې وکړې. د امریکا د استخباراتي چارواکو دا خبره چې وایي د بیټ آباد عملیات خپل سری ول، د پاکستان د پوځي چارو د څېړونکو په اند ممکن په دغه هیواد کې د خلکو امریکا ضد احساسات چې وار له مخې پارېدلي دي لا هم پسې وپاروي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خپرونې پردی ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. همدامو په اعلان کې واوریدل د امریکا ځانګړو ځواکونو د عملیاتو لاره د خیبر پختونخوا په ایبټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل دی. آیا په دې عمل کې د پاکستان استخباراتي ادارې او حکومت له امریکا سره همکاري کړې و ورسره مرسته ورسره کړې و او کنه؟ دا د امریکایي ځواکونو او استخباراتي ادارو او د حکومت په خپل عمل و. دغه پښتون زموږ همکار اسمت ساروان د ازادۍ رادیو د جنوب غربي آسیا لمشر اکبر ایازی پښتلی دا راځي چې د مرکې ته غوښ شو.
آیا د اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان همکاري شامل و او کنه؟ ستاسو نظر څه دی؟
ساروان صاحب کور ودان زه تازه د اسلام آباد راغلم، د کابل سره راغلم، نو هلته مې ځینې حالات په سترګو هم لیدلي دي، ډېر خلکو سره خبرې هم کړې دي. زه ګمان کوم چې د اسامه بن لادن په دغه حمله کې چې دی پکښې ووژل شو لکه څنګه چې لازمه وه او شاید باید وه او دنیا ته داسې فهمول شوې وه چې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ د استخباراتو په شریکولو کې، د عملیاتو په شریکولو کې، په دې مبارزه کې چې د تروریزم خلاف کېږي هماهنګي موجوده ده. زه ګمان نه کوم چې هغه هماهنګي اوس موجوده وه. دا د امریکایانو استخبارات وه، د امریکایانو عملیات وو او امریکایانو وکړل د پاکستان په خاوره کې، او زه ګمان کوم چې دا به د دغو درویو هیوادونو ترمنځ هغه څه پرده چې پرده وه هغه نور هم پورته کړله او حالات به نور هم زه ګمان کوم مغلق او پیچلی کړي.
ځینې صاحب نظران داسې وایي چې څرنګه چې ثابته شوه چې بن لادن بالاخره په پاکستان کې پیدا شو، نو په پاکستان باید د غربیانو فشار، خصوصا د امریکا فشار زیات شي، او هغوی ته به وایي چې تاسو انکار کوو او معلومه شوه چې اسامه بن لادن ستاسو په خبرو کې وو. دوی وایي چې اوس په پاکستان د دې فشار په نتیجه کې مجبور شي چې په افغان طالبانو چې د دوی په خبرو کې میشتي په هغوی ځمکه تنګه کې. تاسو موافق یاست له دې نظر سره؟
ته ګوره په پښتو کې متل دی وایي نمې درته ویلي، کرزی صاحب نن دا خبره وکړه کنه، نمې درته ویلي چې یعنی دغه اسامه بن لادن په پاکستان کې دی. مګر زه ګمان کوم چې د ټولو دنیا د توقع خلاف لکه څنګه چې د وزیرستان په غرونو کې خلکو فکر کاوه او د پاکستان لخوا داسې یو هغه ورکول کېدی چې دا د کونړ په غرونو کې دی، بالاخره هغه په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي اډې یا د پوځي تشکیل په څنګ کې 800 متره لرې دا کار وشو. دا په خپل نور ډېر سوالونه را پیدا کړي دي، په دې کې به نور ډېر اوازې هم راسي، ډېر افواهات به هم راسي او ډېر سوالونه اوس موجود دي. زه امیدوارم د ازادي راډیو به دغه سوالونه د اورېدونکو په ذهن کې موجود دي چې دا ولې په پاکستان کې و، بیا په اسلام آباد ته نږدې 100 متره اخوا ته کیلومتره، بیا د پوځي اډې څنګ ته، بیا نو دا څنګه ساتل شوی و، بیا که تاسو دې تصویرونو ته ګورئ چې یو لوی سټلایټ ډیشونه پراته دي په دې کور کې، بیا دا چې اوبو ته غورځي، دا چې بیا مړی نه دی معلوم، دا هم په خپله د امریکې د عملیات په برخه کې سوالونه را پیدا کړي دي. د پاکستان په همکاري او د په دې جهاد کې چې د تروریزم خلاف په ګډه د درو هیوادو او اته نورو هیوادونو د دنیا اعلان کړی، دا پخپله په دې باره کې سوالونه را پیدا کوي. یو زه ګمان کوم دا مهم سوالونه دي او د اورېدونکو په ذهن کې دي او باید چې جواب ورته پیدا شي.
د ازادي اروپا د راډیو د جنوب غربي آسیا د سیمې لپاره مشر اکبر ایازی مرکمه اورېده چې زموږ همکار اسمت ساروان ورسره کړی و.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښتي نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو د اسامه بن لادن په مړینې مقاله خپرې کړې دي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په تبصره کې لیکل شوی افغانان ویره لري چې د اسامه بن لادن وژل کېدل به ښایي نړیوال په افغانستان کې د خپل هڅو خاتمه وګڼي. د مقالو مهمه برخه اورو. د نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي نړیوالو سیاسي مشرانو د اسامه بن لادن د وژل کېدو د خبر د هرکلی ترڅنګ خبرداري ورکړې چې دا د طالبانو پر وړاندې د پوځي جګړې د سمدستي بری معنا نه لري. دوی له ناتو او امریکا غوښتنه کړې ده چې د اسامه وژل کېدل باید له افغانستان د ځواکونو د وتلو لامل نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلي د اسامه بن لادن وژل کېدل باید په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پای ونه ګڼل شي. ښاغلی اتمر ورزپانی ته ویلي چې اسامه یو فرد وو خو القاعده یو لوی شبکه ده. په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پای د القاعده شبکې ماتې او لمنځه وړل دي. د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانیو غړو ویلي چې د اسامه بن لادن وژل کېدل به وسلوال طالبان دې ته اړ کړي چې له حکومت سره په سیاسي هڅو کې ملګري شي. مولوي ارسلا رحماني نیویارک ټایمز ورزپانی ته ویلي فکر نه کوي چې په لنډه موده کې به دا مسله د افغانستان په جګړه تاثیر ولري، خو په اوږده مهال کې اثر لري ځکه چې القاعده شبکې په بیلابیلو برخو کې له طالبانو سره مرستې کړې دي. ارسلا رحماني ویلي دا به طالبان له حکومت سره غاړې وتلو ته اړ کړي ځکه هغوی اوس بله لار نه لري. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم یوه مقاله خپره کړې چې تر ډېره حده د اسامه بن لادن وژل کېدو او په سیمه د دې پیښې تاثیر ته ځانګړې شوې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې داسې ګمان کېده چې ښایي بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ وي او په سختو شرایطو کې به د خپلو ساتونکو تر څارنې لاندې اوسي، خو د دې مسلې واضح کېدو چې هغه له اسلام آباد سره نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې په کرارۍ ژوند کاوه دا پوښتنه پیدا کوي چې آیا د پاکستان حکومت دته د امکاناتو په برابرولو کې څه رول درلوده او که څنګه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې د اسامه وژل کېدل یو ستر بری دی، خو هیڅوک په دې جګړه ځپلې سیمه کې د جنگ پای ته رسیدو وړاندوینه نشي کولای.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم وخت شوی دی په پېښور کې د سهار 10:30 بجې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی له هغه د خبرونو سر ټکی اورو.
په کراچۍ کې دا خوډب په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان مړه او 2 ګاډي سوځل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ویلي دي چې د اسامه بن لادن د وجلو په عملیات توکي امریکا په ځانګړي توګه وا پاکستان پکې نه و شامل. د پاکستان په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ قائد اعظم ګن سورلس وزیرانو سوګند بیگانه وخت واخیستو. نن به اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ غونډه کیږي. د شام په خار دره کې امنیتي ځواکونو 10 مظاهره چیان وجلي او 1500 نور یې نیولې دي.
لدې سره تاسو چې خبرونه واوریدل په دې کې تاسو واوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې دا عملیات په ځانګړي ډول باندې امریکا کړی دي او ځانته امریکا کړی دي او په دې کې پاکستان پوځیان یا امنیتي ادارې یا امنیتي سرتیری نو شامل. د سیاستوالو د اسامه بن لادن په مرګ باندې څه نظر دی او خلک څه وایي؟ غلام غوث په دې اړه باندې رپورټ را لیکل دی.
13 ورځ په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وجنې د خبر نپس د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او لس لخوا بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د یو پښتنې په جواب کې میا افتخار حسین دا هم وویل چې کچری پاکستان ته د بهر نه ترهاګر راځي او دا غي مخه نه نیول کیږي، نو د بهرنی قوتونو لخوا پاکستان کې د ترهاګرو وجنه څه بده خبره نه ده. هم د اسامه د وجنې په اړه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو اترو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر ډاکټر فردوس اشکاوان وویل چې اقل دا خبره نه مني چې د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو د کومک بغیر د اسامه بن لادن د وجنې عملیات ترسره شوي وي.
سیکورٹی ایجنسیز ہیں، اوور آل ہمارا سیکورٹی اپریٹس جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا.
چکومی امنیتی ایجنسیاں دی او مجموعی چکوم زمون امنیتی طریقہ کار دے هغوی د پاکستان دننه دومره بے خبره نشی کیدی او د امنیت د ټینګولو ادارو به خامخه په دې عملیاتو کې د هغوی سره استخباراتي معلومات شریک کړي وي او د دینه بغیر خو آیاستاسي عقل د منی چې دا بشوي وي. بلې خواته د مذهبي ګوند جماعت اسلامي امیر سید منور حسن خبریالانو سره خبرو اترو کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه د وتلو لاره برابرولو لپاره د دې پیښې منصوبه جوړه کړې شوې وه. امریکا د خپل مخ د حفاظت ضرورت و چې سرنګ دوی د افغانستان نه ووځي او نن چې دا کومه پیښه رامخې ته شوه هیله ده چې چا د دې پیښې منصوبه د دې لپاره جوړه کړې وه. په خیبر پختونخوا کې بعضی خلک وایي چې د اوسامه د وجنې نه پس د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه اوس پای ته رسول پکار دي او په هیواد کې امن پځای کول پکار دي.
زه د شپه مارکیټ دکاندار خبرې کوم. عبدالستار، دا چې کوم د اوسامه افاده یا حقیقت دی نو که دا خبر رښتیا دی نو سهو دې سهو لکه امریکا خو راغلی په دې پسې ده چې د اوسامه وجنو ملکو او هغه دهشتګر دی نو که دا واقعي وشتلی شوی یا مړی نو بیا خو نن حالات ختمول پکار دي. دا دهشتګردي مو دا حالات مو دا پوجونه هم تلل پکار دي او دا ټولې مسلې ختمې چې د ملک امن راشي بس نور یاسه خبره به انشاءالله نه وي او نه دي پکار آینده دی نه پس.
زما نامه ده جی مجاهد، پراپرټي بزنس کوم او که څنګه امریکا د دې باره کې وایي چې دا دهشتګردانو یو مشر و نو که دا چرې حقیقت وي او د ده په مرګ باندې زموږ په دې ملک بلکې په دې ټوله نړۍ کې امن راځي نو مونږ بیا تعریف کوو، بیا حمایت کوو د امریکې چې ټیک ته یو غټ سړی مړ کړو او دهشتګردي به انشاءالله ختم شي. خو که چېرې پاکستان کې او په نوره نړۍ کې د ده د مرګ په سلسله کې ریئکشن وشلو یا نور مزید د دهشتګردانه کا روایت زیاتې شولې نو بیا خو د امریکې له پکار دي چې سوچ پیو کې چې دهشتګردي بیس کمزای دی او دا څوک کوي نو مو خدا سو وایو چې د دبر مرک سره به امن شي.
ولې د ولس د بازي وګړو وینا ده چې د اوسامه بن لادن د وجنې نه پس به په هیواد کې د امنیت وضع نور هم خراب شي.
زه جی صدیق جی خبرې کوم د پیښور صدر نه شبي مارکیټ نه. زما په نظر خو جی دا خو جام چې نورم زیات شي ځکه چې د القاعده چې کوم دغه دی نو دا خو مزید متحرک شي او ټول نه زیات نقصان به موږ ته دغه کې پیکو به او سپورې هم دا ټول نه زیات نقصان پاکستان دغه کړی دی پیک کړی او مستقبل کوم زما نظر دی چې بالکل موږ به شکار کیږو دهشتګردۍ بالکل. نو حکومت له سکیورټي چې انشاءالله دا پکا ده چې ځای په ځای دغه کې کنټرول راولي او دوی په خپله متحرک شي. یار چې زه ګومان کوم چې دا خو زموږ دغه نه عیب نه بغیر دا کار نه شوی چونکه زموږ ایجنسیانو په دغه کې به دا خامخا و علم کې وو نو دوی وجه زموږ چې زموږ د علاقې به دهشتګردۍ په لپیټ کې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چیرې وشي خو داسې ګومان نه کوي.
د یادونې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان هم د اوسامه بن لادن د وجنې پخلی کړی دی او د پاکستان د حکومت او سیاسي مشرانو په ضد یې د بریدونو اعلان کړی دی او په قبایلي سیمو کې او خیبر پښتونخوا کې د حکومتي ودانو سکیورټي سخته کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو په راپورټ کې د پاکستان د سیاستوالو او دولسي وګړو غبرګونونه واوریدل د اوسامه بن لادن په وژنه باندې. اوسامه بن لادن د القاعده بنسټ ایښوونکی او مشر و. القاعده څه شی دی، د دې شبکې کار څه دی، د نړیواله څه ایجنډا لري، په دې باندې زموږ خبریال عالمزیب خان یو رپورټ جوړ کړی دی.
القاعده چې د امریکایي خبری ایجنسی سی این این بشمول د نورو نړیوالو او ملکی مطبوعاتي دارو د وینا تر مخه دا وخت د سلويخ نه زیات هیوادونو کې په سنسړول خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. کال 1983 کې د اوسامه بن لادن په مشرۍ کې جوړ شو او د دې تنظیم زیلې سیاسي او مذهبي تنظیم اخوان المسلمین سره ملاویږي کوم چې په کال 1983 کې په مصر کې جوړ شوی و. څېړنکار دا هم وایي چې د القاعده بنیاد په عملی توګه مغه تراغلو کله چې عبد الله اعظم څوک چې په خټه فلسطیني او د اسامه بن لادن استاد یادېدو هم د مصر یو جهادي تنظیم کې هغه وخت ډیر مهم کردار لوبو کله چې په کال 1980 کې روس یا د هغه وخت سوویت یونین او افغانستان یو بل سره په جنگو. دغه وخت عبد الله اعظم او اسامه بن لادن څنګه یو ځای شو او د القاعده بنیاد څنګه او کوم ځای مغه تراغلو سینیئر خبريال شویم شاهد په تفصیل سره جواب ورکوي.
کله
عراق افغانستان کې جنگ شروع شو په دغه دوران کې د عرب دنیا نه چې څومره کیدیان راغی هغه د ډېر نرانه او که دلته پېښور ته رانه نورندانو مې ډېر مکتب الخدمات ورکړ د دوی په پېښور کې دفتر وي افغانستان کے مجاہدین حکومت والے ڈاکٹر مجید نوروز تو دیکھتے سوڈان تھا تو انہوں نے سو کنگن کی جب سے پروفیسر ربانی سے وہ سیاب سے وہ مولوی خالص دان نمائندگان لاڑو اور دے دے سوڈان میں جلال آباد کرا اس کا زبان ہے کہ القاعدہ اختلاع دے کام کی
د 1915 یروستو چې کله اسامه بن لادن افغانستان ترالو نو دغه وخت هم اسامه بن لادن او دغه تنظیم القاعده په کم پړاو رسیدلی و. شمیم شاهد په جواب کې وایي د شمیم شاهد د وینا سرسم چې کله بیا د 16 کال 2001 پیښوشو هم په دغه کال کې امریکایي ځواکونو د اسامه بن لادن په ضد په افغانستان کې جنگي عملیات پیل کړل. د 16 پیښې او د افغانستان جنگ وروسته القاعده تنظیم تر کوم حد پورې خپل عملیاتو ته دوام ورکولو سینیئر خبریال رحیم الله سبزی په جواب کې وایي
طالبان حکومت ختم شو القاعدہ مرکز چھو افغانستان کے عوام ختم شو یہ خلق چھوڑے پاکستان کے پناہ وسلح سو افغانستان کے بندے کے اصلی کوشش تھا چھٹی دان پائی پلان جوڑے کے حملے کے مشکل شو سپکی واپس لانا عرب ہے القاعدہ کو ڈیرا کمزور ہے حملے کی کڑی گئی بھارت کے پاکستان کے بلدے کے جہاں القاعدہ پخلا نہیں نکڑی زیاد کے ہو ہم خیال چکن دلی گرا بھی سڑا جاری بتاؤ ملے حملے
ولی وس جدا وقت دا القاعدہ مشر اسامہ بن لادن اوجل شو نوراتلن کی وقت کے دغه تنظیم سمر کمزور یا فعال کې دی شي او د اسامہ بن لادن نفس ایمن زواروی کم چی په دې تنظیم کې په دویم نمبر مهم کس ګڼل کیږي دغه تنظیم تر کوم حد پورې سمبالول شي. رحیم الله سبزی وایي
دا تنظیم دونه کمزور ہے چرم نو دونه وقت حکومت مخکنه نه شوی دا اوس چې سمو مش او توشو یو کس ته یو تنظیم باندې وی او ټول پیسې مو خرج کړي ټول هغه په نوم باندې چلیږي چې هغه د منځ لاړ شي بیا هغه تنظیم په هغه سیاست کې پاتې کېدل ډېر مشکل وي او کتبته ظاهري اوس دا په ځای باندې القاعده مشر شي دا هغه سیاست نشته
د یادونې وړ ده چې امریکایي حکومت دا دعوه هم لري چې په تیر وختونو کې دوی د القاعده یو شمېر مشران نیولي یا وجلی دي ولې د اسامه بن لادن مرګ دوی دغه ټولو کامیابونه لویه کامیابی ګڼي او دا پیښه راتلونکي وخت کې د القاعده تنظیم په فعال کېدو یا کمزوري کېدو ډیر زیات اثر غورځولی شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاسته. د خیبر پختونخوا یو سیمه نو خار نومیږي. په دغه سیمه کې د جلوزو کیمپ دی چې په خوا پکې افغان کډوال وسیدل خو اوس پکې د باجوړ نه راغلي هغه کډوال وسی چې هلته د روانو پوځي عملیاتو لکبلا به کور شوې دي. دغلته دغه ماشومان چې دي د کډوال دوی دلته خوونځي کې سبق هم وای او دوی هیلمن دي چې زر خپل وطن ته ستانه شي، خپل سیمه ته ستانه شي. شبیر جان د سکول ته ورغلی دی او دغه رپورټ په جوړ کړی چې د خوونځي په غږ پیلېږي.
سب کا ہے او پانی والا، د نوخار جلزو کیم تی چرته چې د بیکوره شوی قبایلی سیمو ماشومان لپاره د بیلابیلو ملکی او نړیوالو غیر سرکاري تنظیمونو لخوا د زده کړې او د سکولونو انتظام شوی دی چې پکې دغه بیکوره شوی ماشومان د شروع نواله تر اووم کلاس پورې سبق ترسره کوي. دلته کې مونږ دغه کیمپ یو سکول کې ماشومانو او استادانو سره خبرې اترې کړې دي. درته یو لستانوم څه دی پسان کې سبق وایي؟
زما نوم زاکر دی، زه کلاس 7 کې.
او د کوم ځای تاسو؟
باجوړ. او چار مونږ شه داشه
دغه د سنگ را په مخ شوی. دلته ولې راغلی؟
سره تر دې زه کوم غدل ترایلو.
دلته کې اوس سنگ دی ژوند؟ سنگ دی
بس دلته سر گزاره کوي.
دلته په سکول کې درته سسو خی خوشاله ده؟ مثال استادان
جی سر سکول کې خوري زیات خوشحالي.
ها ها مثال درته خاصه بخي استادان
جی سر.
او لوبي مو وی کوي پکې؟
جی
سره وی کوي.
کله فوټبال لوبي کو، کله ټینس. سر موږ کله یو سکی سوار کړو سکی.
او سبا ویل غواړی د خپل کلی باره کې؟
سر موږ د حکومت ته دا درخواست چې موږ خپل باجوړ ته واپس ولېږي. سر موږ خو نه تر دلته ډېر زیات حالات خراب دي. ساکیم خلک وایي چې زی با باجوړ ته
جی السلام علیکم، زما نوم سمینا دی، زه د فیس 16 گرلز مڈل اسکول ہیڈ ٹیچر یم.
دا کرا تاسو له ګوبی چې دلته کې تاسو سره سومره د کم کم کلاس د کم کم عمر ماشومان دي او څنګه ورته سبق خای تاسو؟
دلته مونږ سره چې کم دی فرست نوالی تر دا مڈل اسکول دی کنه تر 7 پورې مونږ سره ماشومان دي. اور دې کې چې کم دا مونږ ټیچرز چې کم دي باقاعده ته ٹریننگ ورکړې شوې ده، باقاعده لیسن پلان پترو باندې دي ته مونږ سټڈی کوو اور بس خطر کې سره دیم دلته وی سبق. نو ماشومان چې کم دي دی زیات تر ایکټیویټی بیس باندې ډیر زیات سبق زده کړی کنه. نو مونږ ټیچرز چې کم دي باقاعده فلیش کارډ یا داسې نور ایکټیویټی پترو باندې ته سټڈی کوي. نو ډیر خطر کې سره زده کوي. جی جی فزیکل ٹرینر مونږ سره چې کم دی یو ته فزیکل ایکټیویټی کوي، سپورٹس وغیرہ گیمس وغیرہ دلته کوي. ہری کی اسکیپنگ، میوزیکل چیئرز، والی بال، ڈانس وغیرہ. خدی خوشحال دی بیا مخبل وطن پسی خو خفی ہے نا. نو بس باران چی کم دے اس خودی پاس دا شیٹ چلے شے نو بیا باران نہ رکھے نا. اور گرمی کی بس ہوا لے گزارے کم
بل خو دا به کورشې ماشومان او د دوی پلاران وای چې سبق وایلو او سکول ته تلو ته خو دوی ډیر خوشحاليږي چې خپل بچي باید تعلیم یافته کړي. خو کچره دا سہولتون دوی ته په خپل کور کلی کې ورکړي شي نو دا زده کوونکي به په ښه ډول او په ښه توجه سره خپل سبقونه ترسره کړي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. په پیښور کې د نهه افغاني ښوونځیو ترمنځ د سپورټس بیلابیلې مقابلې شوې دي چې حال یې باز محمد عابد راکوي.
په پیښور کې د افغاني خونځیو ترمنځ د امن په نوم د لوبو ټورنمنت چې د انسان فاونډیشن لخوا ترتیب شوی و 13 ورځ پای ته ورسید. په دې ټورنمنت کې د نهو خونځیو هلکانو او نجونو په جلا توګه په بیلابیلو لوبو کې شرکت کړی و. په دې ټورنمنت کې په اول او دویم نمبر ګټونکو ټیمونو باندې د پیښور پریس کلب کې کپونه وویشل شول. د انسان فاونډیشن کوارډیناټور امیدا اکبر د دې ټورنمنت په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زموږ دا پروګرام په 13 کال اگست کې په افغاني مکتبونو کې شروع شوی و. دې ځله زموږ پروګرام په امن باندې چې موږ باید امن راولو په کلاس رومز کې په کمیونټیز کې. او دې حوالے سره موږ د سوله رنگونو په نامه باندې دا ټورنمنت ارګنایز کړو چې مختلف مسابقو کې جنکو لکانو حصہ واخیستا، کرکټ، بیډمنټن، فوټبال، والی بال. او نن راځي د انعاماتو تقریبا د کې زموږ یو رسامي یا د ډراینګ کمپټیشن هم چې اور اغین علاوہ دے ڈراما کمپٹیشن ہمو چاہیے کہ یو مکتب زمون اول نمبر راے.
پدی ٹورنامنٹ کی سو تنو گڈن کو ان کو مشال ریڈیو سرا پ خبرو کی خپلی سرگندا و ندا رنگ وکڑی.
زمان سلمہ زت مریم دل سے دولسم ٹرگیز دکون کی ما او من چکو می دالو بکڑی پدی کہ من بیڈمنٹن لو بغٹ لیدا او دا لو بھی زمون دے امن پر لو بکڑی دے. کورنے اختلاف شتا زکا چی زمون پختانے اس کلم دان غڑی دا گوی و لوری اخور دی سپورٹس میدان توزی خو بیا ہم زمون استادان زمون مدرا من سے پدی کہ دل سے تمرست کڑے بلکہ اگوی تے ٹیلی فون کرے دے اگو سر بتا ساتھ چنا دا دس زین دے شاگردان عزت من دے خپل زان نس خزیت تو دی خاطر زمون کورنے ہم بے پدی کہ من سر سلا او مشورہ او او من اجازت را کلا.
زمانم سید منصور شریفی زید عبداللہ بن زید ہائی اسکول نیا امنگا پدے کمپٹیشن یا ٹورنامنٹ کے بیڈمنٹن کے دا جونیئر اور سینئر سیکنڈ رنر اپ ٹرافی مواغ سو دا ټول ټورنمنت او چکم جرنی او د سک کال دا ټول د امن او صلح په باره کې چې ماشومان یعنی وکولی شي چې امن سره خپل درسونه تراشي مکتب سبق تراشي او دغه پیغامونه چې مونږ د ټورنمنت او د کم نور کمپټیشن په ترو مونږ شاګردان یا خلک ته ورسو چې امنی تعلیمی صلح پرمختګ کی ترقی او خوشحالي.
افغان کنسلګری کې د تعلیمي آتیشه مشر عبدالغنی هدایت د خنځو په استادانو غږ وکړ چې شاګردانو ته د تعلیم ترڅنګ د امن درس هم ورکړي.
داناس کسان ټول د علم د معرف اهل دي، دوی کولای شي چې د خپل ادارو نه ماشوم وروزي، ماشوم ته لارښوونه وکړي د څه د امن د صلح د ورورګلوي د ښه ژوند.
د یادولو ده چې په پیښور کې د افغاني ښوونځیو شاګردان وخت په وخت په غیر نصابي سرګرمیو کې برخه اخلي چې دا ځلې د امن تر سرلیک لاندې په بیلابیلو سپورتي سیالیو کې ګډون کړی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم وخت شوی دی د مشال اونیزې خپرونې. موږ او متلونه خدای نور ناصر د خپرونه جوړه کړي.
موږ او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یو مهمه برخه ده او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره د دې چې ډیری پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د چکیو په څه توپیر سره شتون لري، خو ډیری نور یې بیا په همغه شکل کې په لر او بر پښتني وطن کې او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. سره له دې چې پښتو متلونه د پخوانیو شاعرانو په شاعرۍ کې ډیر تر سترګو کیږي، د نننۍ ټولنې ځوانان شاعران په خپلو شعرونو کې پښتو متلونه راولي کیا. دا مې په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم افریدی څخه وپوښتل.
نن سبا کې دوه قسمه شاعران دي، یو ته به آرټیفیشل ووایو مصنوعي، چې دا د موجوده روش موسیقي خوښوي، موسیقي کې خپل نام خوښوي. هغو په شاعرۍ کې نه سنجیده خبرې شته، نه پکې د پښتو هغه ضرورتونه شته چې زمونږ د پښتو کوډ یا کوډ آف لایف ورته ویلی شو یا زمونږ د پښتو اصول دي. البته مونږ سره چې کوم سنجیده شاعران دي و هغه په معنوي طور ادبي شاعران دي، هغو په شاعرۍ کې شته دی د پښتو ادب د وړمبي دور نه تر دې دوره پورې. اکثرو شاعرانو په شاعرۍ کې متل چې کوم دی دا ډېر ښه استعمال شوی دی، او د خپل دلیل د مضبوطولو دپاره او هغې ته تقویت ورکولو دپاره چې کوم شاعر په شاعرۍ کې متل دی، نو د هغه شاعري خوږه ده.
له دې سره مې د نننۍ خپرونې لپاره دا متل خوښ کړ. پیاز دی وی خو په نیاز دی وی. او لومړی می د بلوچستان له څو تنو څخه د دې متل دا معنا او همدلته یې د کارولو په حق لو پښتل.
زمانه ما عجب ګل دی او بالکل ما اوریدل دی، دا خو د پښتنو یو ډیر مشهور متل دی. د دې مقصد دا دی سی مطلب دا نه وي ګوینه خامه خامه با لابسوي لابلوي لابلوي، مطلب سی مطلب د مینې خوراک وي. دې ته متل په دې متل باندې دا وایي چې ګوینه پیاز دی په نیاز دی ګو په ناز دی، مطلب دې معنی دا شي. بالکل استعمالونه په سیمه کې استعمالات په دې وخت کې موږ ویایو چې مطلب یو کله موږ میلمه یار دوست عزیز ته موږ د مړې دعوت کوو، موږ مطلب راځه مطلب چې څو هغه به وخورو، مطلب چې پیاز دی په نیاز دی.
نانم عبدالله دی. د دې ما متل معنی ډیر اسانه ده. دا د پښتنو یو ډیر زوړ پخوانی متل دی. دا چې کوم دی دا مینې او له محبت څخه دا وینا کوي. پښتانه چې کوم دی هغه ډیر تکړه قوم دی، ډیر شاغلی قوم دی، ډیر جری قوم دی. دوی دا چې دی دی د میلمه دپاره ډیر قرباني ورکوي. که په کور کې ډیر څه نه وي هم مطلب د میلمه دپاره دوی یو شی پیدا کوي، که بیا په ډیر کم مقدار کې وي هم مطلب هغه میلمه ساتي میلمه نه یې لکوي. نو هغه کې اوس معنی دا دی چې مطلب کله ما سره پسند نسته، له ما سره ډیره غټه
د خوراک مواد نسته نا پیاز در تکشیر د ماغم داسې دی پنیازي و بوله په محبت واخله ما د غوري واسیز ما د غوري د غد عزت د غدر کوم ته دا متل زمړ په سیمه کې نه بلکې دا متل چې کم دی دا د ګډ پښتانه کې دار روان دی ډیر په خوانی متل دی دا نن خبره نه دی سکو نه دا الیا په مخصوص سیمه کې دی په مخصوص دا ګر سر دا افغان یو ډیر په خوانی متل دی زوړ متل دی دا نن خبره نه دی او نه د یوې مخصوص سیمه کې دی دا د ګډ پښتانه متل دی
پښتو متل پیاز دی وی خو په نیاز دی وی د لیکوالانو په وینا که څه هم په بیل بیل وختونو کې کارول کیږي خو ډیر کارول یې په هغه وخت کې کیږي چې یو څوک یو میلمته په کور کې تیار هر څه د خوراک لپاره کښیږدي نو هم هلته یې کارول بیخي ډیر کیږي چې پیاز دی وی خو په نیاز دی وی په صوبا خیبر پښتونخوا او قبایلو کې مې د دې متل په هکله په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم آفریدی څخه وپوښتل
دا متل بالکل په خیبر پختونخوا کې او د سره په نږدې تړلو قبایلي علاقو کې په یو رنګ استعمالیږي مونږ ټول پښتانه یو رقم استعمالو په دې کې څه توفیر او بدلون نشته
د پروفیسر آفریدی په وینا په دې برسره چې ډیری پښتو متلونه په قبایلو کې په څه توپیر سره کارول کیږي خو یاد سوی متل په همدې شکل کې په قبایلو کې هم کارول کیږي د پولی ها غاړي ته مې د غزنی ولایت له یوه اوسیدونکي غنی خان غالب څخه د دې متل د مفهوم او هم هلته د کارولو په هکله وپوښتل
نو لکه څنګه چې ښایي دا ونه وکړه دا مطلب چې احتیاج دی سمیزي هو دغه اکثر مثلا په داره کوم په اني سیمه کې خلک کاروي او اوس هم ډېر کاروي اکثرا دغه هام ولس ډېر کاروي او څوک چې د چا د څه شي نیسي او یا څوک چا ته څه څه خوکې ورکړي نو هغه داسې جواب کړي دا ته هم اصطلاح کارول کېږي چې احتیاج دی سمیزي وي او دا د خلوص یا د صداقت د دې ښکارندوی وي کوي هر چا ته هغه سړی د دې د ښو کړو په جواب کښې هغه مطلب ورته تکراروي چې یو پیاز دی یو خنیاز دی وي نو دا مطلب هم په دا رقم پر دغه شکل باندې وي دغسې کارول کېږي او اوس هم هغسې هم کارول کېږي خلک یې ډېر کاروي
له ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو سره دا متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباري جهاني منظوم کړی تل بنوی پر نغری باندې دیګونه یو ورځ دا د خیرات مړی خلاصیږي چې د یار د لاس پیاز وي خو پنیاز وي د مینت په حلوا ستونی نه خوږیږي په خیبر پښتونخوا قبایلو او د پولی ها غاړي ته د دې متل کارول نن هم په همدې شکل کې کیږي د دې متل د صحیح معنا او مفهوم لپاره مې بیا هم په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم آفریدی څخه وپوښتل
د دې متل معنا او مفهوم خو دا دی چې په دوستۍ کې یا په مېلمستیا کې که یو مېلمه راشي او هغه ته د کور مالک څه در غریبي وړاندې کړي نو په کار ده چې هغه مېلمه یې قبوله کړي یعنې په دې کې د بې ځایه تکلیفونو لوازماتو ضرورت نشته دی ساده ساده یو سړی چې څرنګ په فطرت باندې دی په کار ده چې همغسې ځان ښکاره کړي که هغه ستا دوست وي یا ستا کوربه تا ته څرنګ مېلمستیا وکړي نو په کار ده چې دا مېلمه یې قبوله کړي خو د هغه په غریبۍ پورې خندا ونه کړي نو دا یو داسې متل دی چې اکثر په داسې موقعو استعمالیږي پکارېږي چې پیاز دی وي خو پنیاز دی وي غریبي د یار په در کې پیغور نه دی هر اشک د یار په در کې کلندر دی
د لیکوالانو په وینا د هر پښتو متل په پښتني ټولنه اغیز کیږي د دې متل په پښتني ټولنه څه اغیز یا اثر کیدای سي بیا هم لیکوال او شاعر پروفیسر آفریدی
د
خو اغیز خو ضروری دا کنه که تاسو خیال کړی وي ډیر خلک دا غسی وی چې دا غو وس نمی خو هغه د وس نه علاوه څه داسې یو مصنوعي یا تصنوع غوندې یو څیز وړاندې کول غواړي خو هغه د چا خبره ده چې د دروغو مزه یې لنډ وي لکه یو میلمه ته به وړاندې کی دوو ته به وړاندې کی خو عمر لے جاری نشی ساتلے نو زکا دا پا دے موقع اور اولے جی جی تسنگ اے پا کار دا چو مغازی خلق کو تزان خکارا کے نو پا معاشرہ او پا پختونخوا دا دے اگیزا و اثر شتا دے او پا کار دا چی منگ ٹول دے نا سبق و اخلو
دا چی دا ہر متل شات شالید یا قصہ وی چی پا ترس کیا حقا متل جوڑ سوی او عام سوی وی دا دے متل چی پیاز دی وی خو پا نیاز دی وی شالید ستا کیا یو ځل بیا پروفیسر اسلام اپریدی
مدا څومره متلی چی دی د دوی شاته خامخا سپس منظر و یا شاته یو کیسه وی نو عمده از یو کیسه به د دې متل په شا هم وی چې چرته به د یو قربا ملمر اغلی وی او هغه به لکه د خپل وس نه زیات کوشش کړی وی خو باغې کې به ناکام شوی وی نو دا بیا په داسې موقع ولی شوی دی چې دا څه د عیب خبره نه ده څه بده خبره نه ده په کار ده چې څوک څرنګه دی کم حیثیت دی چې هماغه ښکاره کړي او د دروغو وعدې ونه کړي
نننای متل پیاز دی وی خو په نیاز دی وی د پښتو له نورو متلونو سره نن هم په پښتني ټولنه کې ځای لري او نن یې هم کارول په لروبر پښتني وطن کې کیږي